راځي واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر ښځې خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ځای کې سي ښه سره یو ځای سي دی بل سره زیات غیبتونه کوي، دی بل منفي ټکي زیات یادوي. که دوی که هغه مجلس کې ناستې دوی سره ماشومان هم ناستې، ماشومان هم دوی ته هماغه فکر ټول دوی ته دوی څه وایي هماغه تر زده کوي. دوی که چیرې مثبت ټکي دی یو بل رعایت کړي، ماشومان به هم روز پر روز همداسې روزل کېږي او په راتلونکي کې بقوی هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل. نه پوهېږي څه غیبت لویه ګناه ده، هېڅ بخښنه نه لري. که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځه سره دی وغږېږي څه داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم، هغه به ښه لار وروښيي. په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیوه لوري بل کس ته زیان رسیږي. له بله پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهوو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل روزګار وخته ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږېږو چې په افغانستان کې ولې ښځې زیاتره وخت په غیبت کولو تیروي؟
باید یادونه وکړم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول، خلک تخریبول، دا له اروایي اړخه څو لاملونه لري. اول خو ارواپوهان وایي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد یې ټیټي، هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکارېږي، سپک ورته ښکارېږي، هغه خلک چې ځان کم ورته ښکارېږي، هغه خلک چې پخوانۍ ځینې عقدې لري هغوی غیبت کوي. یو بل مورد چې حسادت ده، یعنی معمولا هغه خلک غیبت کوي چې حسادت ولري، یعنی یو ډول تنګ نظري ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري، یعنی څوک چې تعصب لري یا تنګ نظري یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه، له قومي اړخه، له ژبني اړخه، هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولري، ناقص معلومات ولري او هیڅ معلومات ونه لري، د هغوی په اړه بد نظر پیدا کوي او د هغوی په اړه غیبت کوي.
او ولې ښځې مشخصا د ښځو نوم په دې برخه کې ډېر یادېږي؟
ښځې ځکه چې ښځې ډېرې سرکوبه دي، ښځې ډېرې محدوده دي. د ښځو د حقوقو تصاحب، د ښځو د وړتیاو نه منل، له ښځو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض، یو ډول یې هغه ته دښمنۍ ته او ضدو عنادو جنګو جګړو دعوه ته راپاروي. او دغه دعوه او د جنګو جګړه به دوی نشي کولی. نو چې ښه جنګو جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونشي غوښتلی، بس یې غیبتونه کوي په خپلو منځو کې، یا د حریف په ضد، یا په دې رقم مخته شي.
استاد، که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هر هغه ښځه چې غیبت کوي، حسادت کوي، انحصارطلبي کوي، یعنی که غواړي دا چې ستونزه حل کړي، دا یې حل نه ده. دویم، هر هغه ښځه چې زما غږ اوري، باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده، یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو. یعنی غیبت کومه مستي نه ده، غیبت کوم کمال نه ده، غیبت یو عیب ده، یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي، باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول، په ناخداګا ډول ځینې څه شته په ما کې چې ما دې ته هڅې یي چې غیبت وکړمه. او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي، د خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ادامه ورکړي، بریالی به م یو له غیبته مخلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنی زه غواړم هر هغه ښځه چې دا اوس ما غږ اوري، غواړي له غیبته خلاص شي، ځان ته یو برنامه جوړوي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي د راډیو اورېدلو، د تلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي له بچیو سره د کار یو څه وروښي، هغه برنامه جوړولی شي. دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته، ځینو مربافیو ته، ځینو نورو کارونو ته لازم برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغو کسانو سره څه وکړي، څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی ورټل سي، که دوی وټکول سي، که دوی توهین سي، که دوی تحقیر سي، که دوی محروم سي، د غیبت او د شان نورم ډیریږي. دا یعنی زه غواړم دا وایم کورنۍ ته چې غواړي چې یو ښځه له غیبت منې کوي، که یو ښځه له بدو کارونو نه منې کوي، که یو ښځه له حسادت منې کوي، که یو ښځه له انحصار طلبۍ منې کوي، او غواړي هغوی خور سره، هغې نګور سره، هغې خواښ سره، هغې خور سره، تر هر چا هر څوک چې دي غواړي کومک ورسره وکړي، نو مرسته ورسره وکړي، په نرمه غاړه، په محبت، په مهربانۍ برخورد ورسره.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سهار ګله مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
نتش اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام خدای موروغ او جوړ لره پام چې په یخه کو نه خوایيږي زکه دی وسنی بوټونو تلی خوای دی او سړی ژرت روختونه رسوي که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې بمو تشیل خنده در خو کړی تبوی ټولو د بانګو دانې خوړلې دي د خبرونه په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه دراوړو
اوسم پام وکړې ګډ وډو خبرونو ته نتاقان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله
لنډ خبرونه دغه دی
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ
سرطبیب شاباس خان غواړي یو داس انتخاباتی تک جور کی چې جمهور رئیس پینزم راستیالان اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پینزم راستیالان پکې ځای شوی دی
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتی کسوری وړي خو انتخاباتی ټکټونه لا نه دی راوړي
او نجار بخملی وایي چې د اسوار بختور دوهم مرستیالی په واضح ټکو رد کړی ده د خبرونو توصیل
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ به خبر اجانس خبر راکوي چې لامدې عمله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړي مرستیال پسې ګرځي مامور ګلداد یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي چې د غواړي خپل ځان جمهوریت ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولای دی دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري کنه څنګه دی ویل شوی خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به خای نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم راستیالان او اجرایه ریاست له پنځم راستیالانو سره پکې ځای شوی وي خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شو قومونو یو نماینده د ماوین په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه لا نه دی راوړي د در په در اجانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جمع جوش زیات شي او خلک دې ته امیدوار شي چې انتخابات کیږي خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کچوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت لکارونو د انتخاباتو خواته اړوي
او وروسته خبر داده چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالی په واضح ټکو کې رد کړی ده بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړۍ نشي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته زړه نه کیږي خبرونه خلاص و
اووس هغه مرکه واوري چې جمهور ریاست تل کاندید ډاټسن دانشدل سره مو کړی ده. کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانشدل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې هم شته، او که ضرورت شو نو هغه تام دوه دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مو ناشنا را تخکاری، دا ولی
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلای دی، نو ځکه یې په وړکتوب کې ډاټسن نوم را باندې ایښی دی.
ښه نو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خو یم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې څه څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه سفارتونه ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم، بل هیچ چاته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد دی، او ته به نو مستبد رئیس جمهوریې که څنګه؟
زه څو ځله ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټوم نو ولې د ډاټسن نوم را باندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز وي، ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچا وم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچا وي، او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی، چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و ولی کېدی خو سوم، له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به تلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یو سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشي خوشي ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون، او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې، او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دري به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نه شي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوې، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم، د ما اصلي څیره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سم لنګ کروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او په دې هیڅ کله شک مه کوه، او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړي؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمته راباندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم، او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.